سلامتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مو خې روان وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیف ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سویس صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. کابل کې یو میرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنی قمندانۍ ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته ویل چې دا ښځې د کابل په ومه حوزه کې وژل شوې دي. کابل کې د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي د دې ښځو د وژنو په تور تیر شپه د کابل ومه حوزې په جایرئی سیمه کې د رامین په نوم یو شخص نیول شوی دی. سملاسي د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. د طالبانو حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په کتنه کې دا ژمنه کړې ده. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید داسې مهال کیږي چې دوی هم د سوریې له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې یو برید کړی دی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس پلازمینه جنوا کې دی او په بشري او سیاسي مسایلو خبرې کوي.
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. خزینه محصلان وایي پوهنتونونو ته د تګ لپاره د عربي حجاب شرط ورته سخت تمامېږي.
ډېره بده روي انجونو سره وشوه، انجونو له لاسونه یې نیولی او د پانتونه وویستل او ورته ډېره بده الفاظ ویل شوه.
طالبان وایي د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې لاسته راوړنې لري، خو ځینې افغانان وایي د ځنګلونو وضعیت له مخکې ډېر خراب و.
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سر موضوع مو هم دا ده چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سه شنبې په ورځ، یعنې پرون، د جینو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکي وګړو ساتنه کوي ویلي چې له دوشنبې تر جمعې ورځې پورې به په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. تفصیل په دې راپور کې و.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. طالبان و حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی آزادی رادیو ته تاییدوی چې د طالبان و د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازی هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشردوستانه مرستو، د وضعیت، د ملکي وګړو د خوندیتوب، د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو، کووید 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله او دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دا چې په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی، دا سفر په څه معنا کې دی؟ شي د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی چې له دې موضوع هم خبر دی سټوډیو ته وصل دی. سیدی صاحب سړی مشي راځي په دې پیل کو چې دا په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی او په 15 ورځو کې هم تقریبا دویم ورته ویلی شو، په څه معنا کېدلی شي د طالبانو دغه سفر؟
مننه کوم. دا یو مؤسسه ده په سویس نومی ده سویس کال، چې په راست کې د دې مؤسسه یو سړی دی په نام الن الن. دی په سویس کې فعال ده په جنیوا کې، اما د وزارت خارجه سره خارجه سویس سره نږدې اړیکې لري. 13 نفر از طالبا تحت ریاست لطف الله حکیمی که رئیس تفتیش و همچنین معاون ازی که از امر بالمعروف است، اینا آمده به سویس. روز دوشنبه اینا شام رسیدن به سویس، شاید فردا سویس ترک کنند. اینها در از روزی که آمدن تا حال همین مؤسسه، همین مؤسسه و همکاری ادارات سویس.
بله سیدی سه،
بله.
د طالبانو لپاره څومره مهم ده چې یو غیر دولتي بنسټ هم دوی راوغواړي او طالبان دا کوي چې دا د رسمیت پیژندنې ګامونه کېدلی سي؟
نه ارزور ګوښوین، اینا امی مؤسسه کوشش کرده که یک تعداد افغانها را از فرانسه، از جرمنی، از ناروی بیاره و ملاقات از اینا زمین سوزی کنه. یعنی تقریبا 30-40 نفر افغانها آمده به اینا تا حالا ملاقات دارن. اما طالبان میخواهی که این به معنی رسمیت شناختن، ولی کشور سویس تا حالا منکر است. ولی تیاره مخصوص رفته کشور سویس به اینا ویزه صادر کرده، ویزه شنگلز ویزه به اینا صادر کرده، تیاره رفته اینا را آورده. دیگه شما قضاوت
او سیدی صاحب امداغ غوارو لطاسونه و پختو چه ناروی هم ورتا دریز اعلان که چه کلی طالبان و غختل اسلو تا وید دی د حکومت در رسمیت پیجندلی پا مانا نده. دقا غیر رسمی تگراتگونه چمره کولی سی زمینه سازی و که دی طالبان و رسمیت پیجندنه تا؟
من فکر میکنم که امی کشورها در تلاش هستند فشاری را به اشاره امریکا که زمینه رسمیت ساختن بالاخره آماده شه، یعنی مردم عادت بتن، مردم عادت بتن که بالاخره طالب یک واقعیت است و بدون از اون نمیشه. این میخوان کشورها را قناعت بتن، ولی من باور ندارم که سوئیس و ناروی بدون اجازه امریکایی کار کرده باشه. من باور ندارم.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی و چې جنوا ته د طالبانو د راتګ پر موضوع یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون جونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا د خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو جونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستلو لپاره سپارښتنه وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلې مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنی افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځي.
اغلی ظریف وایي وسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لدی. خو د پوهنتون لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازې شاته انجن او دراول او ډیر ابا دراوې انجن سره وشو انجن له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته ډیر ابا د الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ما سره دغه چلن شي هغه هم له انجن سره.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی و او په کلیدل کې دل چې یو شمیر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې په اړه لیکلي و چې له عربي حجاب پرته انجنونو ته د ټولګي ننوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو ته تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خو د دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره د چې موږ انتظار پرې وو خو خبرې یې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجنونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراعات شي. خو مشخصه کړې نه و چې انجنونو د ځنګړی عربي حجابونه واغوندي.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ څخه زیانمن شي. دا چې ولې او د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونه او 2 لک زیات ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ کړیږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خوارزواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خوارزواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارزواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خوارزواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوارزواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد. کچیرته د دې تدوی شي به په خوارزواکۍ اخته کیږي ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو تاود نړیواله او سیمهیزه موضوع اروپای مشران وایي د ډیپلوماسۍ لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. د فرانسې او پولند ولسمشرانو او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې سره وکتل. دا چې جزئیات څه دي، همکار مې نوري اسنوري دا موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب، اوریدونکو ته به څه وایي؟
بل لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. ماکرون چې په موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې احتمالي بریټ پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند ولسمشر انجی دودا سره لکتنې ورسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر دي چې د ښکاره پیغام او د ډیپلوماسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسېدو کې دوی یو موټی دي او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا زیاته کړه دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. هغه وویل موږ باید د جګړې د مخنیوي حل لار ومومو او په اوس وخت کې دا د دوی اساسي هدف دی او دی هم په دې باور دی چې دغه هدف ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړمه ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کتلي، په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه، خو ویل چې د دې خبرو له دې سره مرسته کړې چې د دغه کړکېچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون ویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکېچ د زیاتوالي لامل ونه ګرځي، سره له دې چې له اوکراین سره په پولې له سل زرو زیات سرتیري ازې په ځای کړی دي.
بلې، نوریسې پلانډو کې ماکرون د اوکراین ولسمشر سره د کتنې په اړه څه ویلي؟
ماکرون له خپل اوکراینی سیال زیلنسکي سره د کتنې په اړه وویل چې د دا ومندل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرو د دوام امکانات شته. دا او زیاته کړه چې د موسکو او لویدیس ترمنځ کړکېچ د هواري مشخص حل لارې هم شته. البته باید وویل چې په عین حال کې د سپینې ماڼۍ وایند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. جنساکي زیاته کړه چې دواړو مشرانو تیرونه دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له اوکراین پولیس سره د سرتیرو شمیر شاوخوا 110,000 ته زیات کړی او وړي چې هغه تر 150,000 پورې ورسوي. چې ښایي د دوی په وینا د روانې میاشتې تر نیمایي پر اوکراین بشپړ برید وکړي.
کور مودان ریاست نوري و چې تاسو ته د روسیې او اوکراین د کړکېچ په اړه د تازه پیل شوو سیاسي هڅو په اړه معلومات درکول. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتان بندر له لارې صادرات او واردات ډیر شوي دي. د دې ریاست د سوداګرۍ برخې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي بدلونونو وروسته سوداګریز فعالیتونه په دې ولایت کې د یو څه مودې لپاره پیک شوي وو، خو له څه وخت راهیسې د حیرتان بندر له لارې د صادراتو او وارداتو کچه لوړه شوې ده. که څه هم ښاغلي سپاهی زاده په دې اړه کره ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د ورځې لسکونه موټر او ریلګاډي په حیرتان بندر کې تخلیه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بی بوټی، وچه میوه او شیرین بویا د افغان سوداګرو صادراتي توکي دي چې په بدل کې وړه غوړی ورېجې او ځینې نور د اړتیا وړ توکي واردېږي. ښاغلی سپاهی زاده بانکي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي، د بلخ د سوداګرو واردات او صادرات به له دې هم ډیر شي. په هلمند کې د سولې موسسې د میوه لرونکو باغونو جوړول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي د هلمند د څلورو ولسوالیو لایو نهر سراج، نادلی، ناوی او ګرمسیر په 1450 چیرې په ځمکه کې به میوه‌دار باغونه جوړ شي. ښاغلی عمری وایي د دې باغونو د جوړولو چارې د کرنې او کرنیزو پروګرامونو د بازار موندنې ریاست په همغږۍ او د سولې موسسې په تخنیکي مرسته پیل شوی. نوموړي وویل د دې باغونو د جوړولو لګښت 40% د بڼوالو لخوا او 80% د سولې موسسې لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی عمری په وینا د دې باغونو له جوړېدو سره بڼوال کولای شي د بیلابیلو میوه حاصلات ترلاسه کړي، چې د مسله د دوی د اقتصادي ودې لامل هم کیږي او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 2.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ او 3.3 پوله، یو سعودي ریال 3.8 افغانۍ او 1.8 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 3.4 پوله، زر هندۍ کلدار 1.9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ.
اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم څو شیبو کې له اجمل انصر اوسی
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت پر افغانستان د دوی له واکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو ریپورت وړاندې کړی. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرح چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده په وروستیو څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت د سې شنبې په ورځ د یو خبری کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د وروستیو څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی، چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزني د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
د بیان ازادي، اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د سیړنی په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30 زره ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایستوډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس پنی لاره راټولېږي. ایستوډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي. ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمي جرابې اغوندي.
تاسو له دغو جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغو خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایسټ وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 5000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنګونه هم پکې شامل شي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سم څو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه یې ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تری تمکیدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوي دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې هدف ګرځولي، په ځانګړې توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د ښځو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته یې ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا ښځینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپرای کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګوزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې زورول شوي. ځینې نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تېره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبري اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د ویان دی لیستور سل له قوله ویلي د تری تموشو ښځو او د هغوی د کورنیو د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه اندېښمن دي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل ورځپاڼو امریکا ته د هغه افغان ژباړونکي د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایډن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان ژباړونکي په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایډن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایډن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګري وو چې د هوا د خرابۍ له کبله هیلیکوپټره د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د ژباړونکي په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې د اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته شاته پرېښودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پر رسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
رحمت الله د غرمې ولایت د کربا ولسوالۍ څخه میوانی بازار د کلی څخه تاسو سره په تماس یم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته سلام زما پیغام دا د طالبانو څخه چې دا کومې مرستې راځي دا ټولې د خپلو جګو ته چې په کلي کې وو خوارانو او مسکینانو ته یو ته هم نه دي رسېدلي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش چې زموږ پیغام د طالبانو تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. خلک بېچاره په ځینې په موسم کې هېڅ شی هم نه لري. دا مرستې چې کومې راځي دا ټولې د خپلو غریبانو یا خپلو هغو خلکو ته رسوي چې هغه د دوی خوښ وي. نور خواران غریبان ټول په کلي کې پاتې وي.
کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات ډیر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مکته استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمکته استادانو معاشات د پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا دا شپاړسمه میاشت ده. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زموږه ازادي راډیو نه اورئ. دولسمه بجې شوې. مخکې لري دی چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کړو. راځئ چې لنډ خبرونه واورو. فرانس پریس خبری اجانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیوا ښار کې دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي بیا ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شوې. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفور تنګي لارې د تور سمندرګي پر لور روانه شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاوره پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې کړی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولیتنیک دی د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور ترې وهد دروستم دی او مشکلم په کېشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چېرته دغه خدمات فعاله نه شي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظره د نشه یي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره